السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د تالین هم نیټه د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر يم تخنیکی چارې نمیر احمد صافی پر مخ وړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به د ورته معلومه سي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څومره کسانو رایه اچولي دي. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجغار ولسوالیو سقوط نه دی کړی او چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې د ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. ننګ ویلي تر دې ګړۍ ویلی سي چې پر 2.5 میلیون زیات افغانانو رای ورکړی دي. د ننګ په وینا د نن ورځې تر پایه به دا هم دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یعنی د انتخاباتو په ورځې رایه ورکړې ده. ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته د معلومات ورکړی دي. هغه ویلي داسې اټکل کیږي چې پر 3 میلیونه زیاتو خلکو رای ورکړی وي. په افغانستان کې دقیقا سرشمیرنه نه ده شوې، له دې امله د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شمیر هم دقیق نه دی څرګند. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر انتخاباتو مخکې ویلي و چې تر 9 میلیونه 6 سوه زره زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی دی. یې ویلي دي چې تر 400 زیاتو وسلوالو طالبانو چې پر موټر سایکل سپارول بیګاش په پښورټېپه کې پر پوسټه حمله وکړه او حمله یې تر نن غرمې پورې هم روانه وه. فرهاد ویل چې وسلوالو طالبانو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ویلي چې شورټېپه نیولې، خو فرهاد د هغوی ادعا رد کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې که اضافي قواوي شورتپی ته ولاړې نسی شای تلفات زیات سي. د شورتپی ولسوال کریم خان ویلي چې وسلوالو طالبانو دیارلس پولیس نیولي او له سیمې تر تښتېدو مخکې ولسوالۍ ته ورچولی دی. په تخار کې چارواکو رد کړ چې د بهارک او خواجغار ولسوالیو سقوط کړی دی. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې په تخار کې ځینې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د تخار د والي ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې دا خبر دقیق نه دی. جواد هجری د ازادي راډیو خبريال ته وویل
سقوط اصلا هیڅ ولسوالي مونږ نه کړده، د تمام ولسوالي مونږ
دی وایي اصلا زموږ هیڅ ولسوالي سقوط نه دی کړی. په ټولو ولسوالیو کې د بهارک او خواجغار په ګډون ادارې فعال دي او خلکو ته خدمات کوي. په ځینې سیمو کې دښمن نفوذ کړی وو او اضافي ځواکونه له مرکزه ورستول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خوډب خبرونه خپاره سوي. په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونیست رژیم د او یایمه کلیزه مراسم تر سیوري لاندې کړي دي. د چین په دې خود مختار سیمه کې خلک له څو اونیو راهیسې دیموکراسۍ لپاره مظاهره کوي. رپورټونه وایي چې نن د مظاهرو ضد پولیسو پر هغوی د اوښکو بهونکي ګاز پاشلی او پر هغوی حتی ډزې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه څېړنه کوي چې ډونالد ټرمپ د رپورټونو پر اساس د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوستی و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن د فعالیت په اړه تحقیق وکړي. جو بایدن د دیموکرات ګوند یو شای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډونالد ټرمپ په وړاندې لومړی کاندیدان وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. هغه به د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د غړو هېوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې په روسیه کې د سیاسي اقتدار غوښتنې پر ضد مظاهرې وسوې. په یروان کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخکې نن یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ نارې وهلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د سنګاپور صدر اعظم لی لونګ هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ رخ کړی چې په قرغزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمانوف د حملې په اړه ازادي څېړنې وشي. د دې سازمان د بشري حقونو او روغتیا د برخې مشر لورا میلس نن ازادي راډیو ته ویلي چې د بیان ازادي د هرې ډیموکراسۍ اساسي اصل دی او د بیان ازادي باید محدود نه شي. پر کلچمانوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 13مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه ټول اسناد، موبایل ټلیفون او حتی د هغه د کور کلیانې ورڅخه واخیستل. کلچمانوف په هغه وخت کې د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي راپور کار کاوه. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس د ایران د قضایه قوې د ویان په حواله خبر کړی دی. د ایران د ولسمشر ورور په می میاشت کې محاکمه سوی و. پر هغه د اداري فساد جرم ثابت سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون د ایران د جمهور رئیس ورور په 50 کلونو بند محکوم شوی، خوشحالي په یوه بله مسأله کې هم تر محاکمې وروسته سزا ورته وټاکل سي. د ایران د قضایه قوې ویاند نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که نوماندان خپل کمپاینی پوسټرونه له ښاره لرې نه کړي جریمه بسي.
د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دوی دا پوسټرونه لرې کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند ته ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا د یو خور سره دی ولخ سوی دی بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخ اخیست.
په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او نیوز پروګرامونو نیمه نړۍ او همدارس کومیډي پروګرام د ګوړی اچار خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ریډ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل لټول مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې پښه پژمه نیټه وسول لڅبان دي 2.5 میلیون کسانو رای ورکړي دي، خو دا دقیق شمیر به نن ورسته معلوم سي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دي او جزئیات راکوي. نیو کریز ظهیر مل صاحب،
لومړی سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د ټولو مرکزونو څخه ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږدول شوي دي. همدا ډول د پرواد او پنشیر ولایتونو هم ټول ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې وویل چې هغه شمیري چې دوی ترلاسه کړي دي ښایي چې په 3,300 مرکزونو کې 2.5 میلیون 89,350 کسانو ګډون کړی دی. دوی وایي همدا ډول ټاکنې په 3,609 مرکزونو کې شوې دي چې له ډلې تر دمګړې پورې 4,600 مرکزونو ته د دوی لاسرسی نه کېږي چې اړیکه ورسره ونیسي، ځکه یې هم هلته د ټلیفونونو سیګنال صحیح نه دی او داسې بله لاره هم نه ده پیدا شوې چې دوی وتوانېږي حد اقل په سم ډول باندې د دې سیمو یا هم د دې مراکزو د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. خو له دې مخکې تقریبا غرمه مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن عبدالرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې 2.5 میلیون نه زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی، خو دا شمېره به تر 3 میلیون ونه رسیږي. اما د 2.5 میلیون او د 3 میلیون ترمنځ به د ټاکنو د ګډون کوونکو وروستۍ شمېرې وي چې تر څو البته که زه ووایم تر دقیقو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د رئیس په ګډون باندې کانفرنس لري او دغه وروستۍ شمېرې به له خلکو سره شریکې کړي. د دې سره په خوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمېرو له مخې چې د 3.5 ولسوالیو څخه د 3.5 ولسوالۍ د مرکزونو څخه ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي، او 15 ولسوالۍ شته چې هغه ته د 2 لاسرسي نشته دی. په دې معنی باندې چې هلته مواد شته دي چې دوی لیږدولي دي، ټول تقریبا مواد حساس او غیر حساس مواد، خو د امنیتي ستونزو له کبله د ولسوالیو د مرکزونو نه د ولایتو مرکزونو ته تردم غړي پورې نه دي لیږدول شوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون همدا د نن ډیټا سنټر په رسمي توګه باندې پرانست، یعنی ټول هغه مواد چې هغه د ولایتونو د مرکزونو نه کابل ته لیږدول کیږي او تر خوا یې بیا دلته د کابل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نه د ډیټا سنټر کې د نن سرتګي په ډیجیټل بڼه باندې هغه مرکز نن پرانستل شو. خو یو شمېر ناظرین وایي دوی به تر هغه پورې اجازه ورکړي کی چې تردم چې ټول مواد ډیجیټل سنټر ته داخل شي، البته ډیټا سنټر ته، تر څو پورې چې څارنه په سم ډول نه وي او تفکیک ونه شي چې مواد په سم ډول رسیدلي نه دي رسیدلي. ځکه دوی یو اندېښنه دا درلوده چې یو شمېر صندوقونه شته چې سرونه اخلاص دي. د همدې کبله ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ساعت وړاندې د یو شمېر سیاسي احزاب او تر خوا د ټاکنیزو ټیمونو سره غونډه درلودله او تر خوا په یو شمېر مسایلو باندې بحث درلوده چې هغه به هم وروسته داګی چې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول. بله،
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه مشته په مستقیم ډول راپور راکاوه. د ویل چې د کابل ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوی دي. کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې او نورو د ځواب لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رمانس سره چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثر شوی دی، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګ د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مسم متاثر کړي. لومړی کې مسم په دې نه توانید هغه څه چې وعده کړی وو په دوه ورځو کې د ټول را کوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو شریک کړي، چې یعنی په ټول ټاکنه کې څومره خلکو برخه اخیستي، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړی ده چې ارقام ولې د سی پی یو شکل باندې همدارنګ په یو ور باندې مطرح کیږي تر څو هغه شک ته ځینې لمانځی شي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ خبرو سره دغه مرحله وګټه کیږي او غځیږي، اندیکنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درجه تخنیکی مداخله پروسه کې ونیسي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هماغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیکت کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت رسېدلی مخکې له ټاکنو ورځ یا د شپې هم دی لګیا، او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکي برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس مرو د کیږي چې ته بلاره کې مشکل ده، چې ته امنیتی ګواښونه دي، چیرته جګړې دي او چیرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتاً چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسې تقویم یاد کو چې دا به متاثره کړي، که ځان پکې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپل بریا اعلان کړي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګ په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینف دي اندېښنې راپاروي، او بیا د دې پایلو منل یو شکل له اشکالو متاثره کیږي او اغېزمنه کیږي، او دا د کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر څو د ټول قناعت ورکړي. په ښه توګه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
تاسی آزادی رادیو اوري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي ک نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه لشار لری نکړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې را پیدا کړې دي. د قانون لمخې ل ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه لشار څخه ټول سي. په دې اړه ناجی صاحب راپور جوړ کړی دی.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. څنګه چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې حتی د برق پایو او په زیاتره ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه ترسره کیږي.
زه مالما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خودی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کی، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نور دغه پوسټر دې ځنه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا دې نور په خپل باندې لري کی په دیوالونو باندې باندې دي، په لوحو باندې دي، نو دا دې په لري کې په خپل دې دوی لري کې چارواکي دې ته مجبورې سي بیا دوی په زور لري کې او خدای نه خواسته مشکل پیدا کړي. دا اوس مخامخ موږ دغه دا پوسټر خاري کې ډېر غټ بورډ لګېدلی دی، دا یو مزاحمت او مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وایي د ښاروالۍ مامورین له ښار څخه دغه پوسټرونو په راټولولو بوخت دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند آزادي رادیو ته وویل
کابل خاروالی مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونه راټول کړي چې فلحال هم د مګ د کار جریان لري، او دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې موږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه وشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلفو ساحو کې نصب شوي دي هغه موږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شلو ورځو پورې خپل عکسونه له خارو نو لریکړي.
افراد اشخاصی که کاندیدا
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو اته سلويخت ساعت مخکې، یعنی د سکوت پر مهال، باید د رای ورکونې لمرکزونو او لټاکنو وروسته دوی شل ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لریکړي. کاندا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز عمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100,000 افغانیو پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 13 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
تاسیز مجرغ لازادی رادیو اوری دا افغانستان دا مخابراتی خدمتونو دا تنظیم اداره یا اترا وی دا هیواد پا یو شمیر شمالی ولایتونو که بر دیر جر مخابراتی ستونزی حل کری. دا دی اداره چارواکو ازادی رادیو تاویل چی وصلوالو طالبانو دا کندوز پا گردون پا تخار و بدخشان ولایتونو که دا مخابراتی شرکتونو زینی سایتونو لمنز وری چی لعمل پا دا غسیمو که مخابراتی خدمتونو پا تپ داری دلی دی. اکرام الله اکرام راپور لری.
افغان مخابراتی شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبنونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د لمنځوړلو له امله په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالره پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایه له منځه وړل کېږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالرو نیولې تر 100,000 ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري خو وایي پانګوال باید په یوه جګړه ییز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنیز سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې تاسو په یو بحراني هیواد کې چې پانګه اچونې کوي هغه کې تاسو بیا ریسک مینجمنت هم کولی شئ. که چیرې مخابراتي شبکې قطع کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنا ده چې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسی وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزوله چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمې ته رسیدلی او ژر به یې ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب له امله مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شویو مخابراتي سایټونو او بګبنونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډېر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پیل شي. د دې ادارې تخنیکي مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړی خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
بیخی خدمات نول کتول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړي دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځو پورې وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دي هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري د اوروزګان ولایت روختیاي چارواکي وای په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنيانو ژوند د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
روغتیایی چارواکی وایی پا اوروزگان ولایت کی ده پولیو یا گزرن ناروغی ترسنگ ده شیری خطرناک هم مرگونی ناروغی هم ده زرگون ماشومان جوند لخطر سر مخمخ کردی. ده اوروزگان ولایت پا مرکز ترینکور تا ولسوالی که لطیر یو نیم کال رئیسی شاو خواهی و لکو سلویش زر ماشومان لحر دول واکسین سخبی برکی دی. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بدو وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي تر څنګ د شیرې ناروغي هم څو برابره زیاته سوې ده.
چوتریشم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اساس اوس دا مستدا حالت کې چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پرېږدي چې نکوتم یو څه پرپټیر وخت موږ د طالبانو سیمه کې نیتلی یو موږ د تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وته چوری ولسوالۍ کې اوربیت شک دغه اوس خو لا د ګرمۍ و دا په منی او په پسرلی کې او دغه اوربیکونه ډیریږي اوس دې بعد خطر ډیر ګوري چې دغه منی روان دي چې د ډیر ډیر ماشومان په دښته او شات مرګ میرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي کچیر یاد ماشومان ته ژر تر ژره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یاد خطرناک مرګونی ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی تل ولسوالۍ څخه په شیرې ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګونې حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوه کالو څخه نیولې بیا تر 5 کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلمه او نجیبه چې ماشومان یې د شریفه ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
مور د کومې سیمې راغلی یاست؟ څنګه راغلی یاست دلته؟
زه خپله د ده اثر چې خلو ته راغلی یم. یوه پلار مې دوه لمسیانه دغه و بستر و د شیری ته بیا مې لور له یو زوی یې بستر شو اوس بیا د اده ورور ښه ده او د اده ورور زوی مې دی راغلی دي نن یې 15 دسته بستر دي ولاغه په خبر خو موږ هم نه وو چې په وطن کې پیدا شو پیدا شو ګرد کلی په که وو که ستا ډېر دی ستا وطن یې په مخه راخستی دا د یو خور رسه نه دی ولاړ سوی دی دوې ناوې دی د یوه غاړو بله ټوله په مخه اخستي توره غاړه ده دا چری دی یو لوی بل مرض سره مور کری دی
اما دا دوی یو دوی چې کوم دا کښنه نه جوړی دوی نو خسه دوام په وکړه نش کې دی تبي ورلوې دی لیوی بار دا ته سبا ستا شری یی اخی کی دا سی کی د ژوند دی وستې و ما بس را وستې از ما زی اغول بستر وخت یم برام بستر کی
یش په خانه تم را وسته سو مور د بستر
دی بشری اقونو د تار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری اقونو پر وړاندې شکاره تیرې یادوي. دی له وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې ژر تر ژره دی یاد واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو دغه ماشومان ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو 8 مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ثبت سوې. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه ادعاوې رد کړې وې چې ګڼې دي د واکسین
خنیولوی. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی آزادی رادیو اوري په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یا مکلیز لمانځي په هانګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکي یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا 300 کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې 4 میاشتې لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتک بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالي خنډونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویای میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې د نن ورځې تر پایه ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته لېږدول کېږي، او ویلي چې د نن ورځې په پای کې به دوی ته دا دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، یعنی رایه یې ورکړې ده. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار په ګډون د دغه ولایت هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند هم پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان طالقانو ته تللي دي، او تخار ته اضافي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل سوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې بیګاش په تر څلور سوه زیاتو وسلوالو طالبانو په شورتې پکې پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې اضافي قواوې که سیمې ته ولاړې نه سي نو تلفات به زیات سي. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه ولمانځله. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکو سختې مظاهرې کړې، او د پولیسو سره په خډب کې هم ویل سوي چې یو شمېر کسان زخمیان سوي دي. ځینې رپورټونه وایي چې پولیسو نن په هانګ کانګ کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. په همدې وخت کې د یروان د جمهور رئیس د جمهوري ریاست ماڼۍ مخې ته یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو، او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ شعارونه ورکړل. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن ویلي دي چې په قرغزستان کې د آزادی اروپا او آزادی راډیو پر خبریال ایبک کلچمنوف د حمله په اړه باید آزاد څېړنې وسی. د سازمان ویلي دي چې پر ژورنالیستانو حمله غندي، او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ایبک کلچمنوف د قرغزستان په جنوبی ښار اوش کې یو شمېر کسانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه، وی واهه، او په زور یې د ثبت وسایل، ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل. تاسو آزادی رادیو اوري اوس هم واصل وسال یو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په اورزګان کې که هم ورزش و د کړی، خو لوبغاړي د کمو امکاناتو او د ورزشي لوبغالیو د نشتون له امله شکایت کوي. د اورزګان ولایت د کرکټ ټیم مشر شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي په سرو شګو او خاورو کې په ډیر ستونزمن حالت کې تمرینونه کوي، او د نوموړي خبره د دې ترڅنګ د لوبغاړو روغتیا هم ګواښي. د مهال په اورزګان ولایت کې له کرکټ او فوټبال سربیره یو شمېر زیات ورزشکاران په بیلابیلو څانګو کې په ورزش بوخت دي. په دغه ولایت کې یوازې د جان محمد خان په نوم یو ورزشي لوبغاړی شته چې د مسؤلینو په خبره هغه هم معیاري نه دی. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه پاکستان وګټله. د دې لوبې په چا پاکستان وګټله، او په لومړۍ توپهنې سره په ټاکلو 50 اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره سریلانکای لوبډلې ته د 306 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سریلانکایي کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره په 6.5 اورونو کې 283 منډې وکړې او لوبه یې د 18 منډو په توپیر بایلوده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله ونه شوه او ټاکل شوې چې درېیمه لوبه یې سبا په کراچۍ کې وشي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د درېو ورځنیو لوبو د لړۍ له بشپړېدو وروسته درې شل ورځې لوبې هم کېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومیدی پروګرام د ګوړي اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. په روغتیا، کورنۍ اړیکو او په ټولنه کې د ښځې ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی، دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې ښځو او په ځانګړې توګه نجونو ته کومې ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د ښځو کرامت او احترام ځانګړی ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خبرونه کې زموږ همکارې تمنا واحدي په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې یې د ښځو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده، چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړې توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي، چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډېر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کم سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنی ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او نجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضرر ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوی چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
وړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. هغې ته پاسم چې ډېر مونږه وخي ټکی یې هېڅ پهچې په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه د زړو سره څه رقم وغږېږي چې سرین سم راضیا نه کوي. مریضان شو شپخانې ته م نه وړي، ټلو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي او دغه د مونږه بچو سره م سم راضیا نه کوي چې مونږه واخېږو. مونږه واړم کې شي کینه په جانا شي چې زمونږه مور کې توګه نه تاسو ته زمونږه مور تاسو وخی او ټکوي.
زمک په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ دیری خولوږي. د غیرت او نارینه توپ څخه په استفاده د کور نارینه د خزو شخصیت ته پس پکه ګوري. همدارنګه دوی فکر کوي چې خزې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
چې ډوډۍ خو خوره، ماشومان دي، ګوا نور دي، چې شي پښتنه مکه مونږ سره بیخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي. چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې د ښځې سره به سم رویه به نه کوي. چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته په سپکه کتل هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته، بیا ور کې ته هېڅ نه یي، خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته دې ماڅه، خور کور ته دې ماڅه، همدغه کوټې کې کېنه. مور چې عمله دار وه هغې ته داسې وویله، کنځا وکړه، بیل چې وخصله مور ته مې وویله، وژړلم، بیا زه وم خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې، مور مې داسې ژړېدله، پلار مې ویلاړ وایي څه ته ونه وایله پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکي دي؟ آیا په دینی اوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچا ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هېر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمنو سره هم ګډون کاوه. بله دا چې د خپلې میرمنې د خپلوانو او د هغې له دوستانو سره په قدر او احترام سره چلند ولري، خپلې میرمنې ته نصیحت وکوي، هغې ته تعلیم او ښوونه وکوي، د هغې د ځینو غلطیو تصرفاتو په وړاندې له حلم او بردبارۍ او نرمۍ نه باید کار واخلي، چې دا هغه د ښځې ارزښت او مقام دی چې موږ او تاسو ته په ډاګه. ښځه ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې لوی خدای جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې یوه ډېره عظیمه او لویه سوره د نساء د مبارکې سورې په نامه باندې نازله کړې ده.
پوهن مال شرف الدین عظیمی د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې استاد وایي ښځو ته په کور او ټولنه کې نه احترام او هغوی ته په سپکه کتل د دې سبب ګرځي چې هغوی له رواني ناروغیو سره مخ شي او حتی په ځان وژنې او نورو خطرناکو لارو سر شي. تر څنګ یې د دې ناوړه سلوک له وجې انجونې هم خپل ځان په ټولنه کې امن نه احساسوي، شخصیت وژنه یې کیږي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي.
له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې له خپلو لورګانو سره، له خپلو میرمنو سره هغه چلند چې د اروپون له نظره باید وسي، هغه مهربانانه چلند، هغه صمیمانه چلند، هغه د درناوي او د ارزښت ورکونې چلند، له بده مرغه باید ووایم چې هغه چلند متاسفانه موږ په کورنیو کې له خپلو لورګانو او میرمنو سره نه کوو، او دا په اوږد مهال کې د دې لامل ګرځي چې زموږ په میرمنو او خویندو او لورګانو باندې بد اغېز وکړي. یعنې په هغو کورنیو کې چې لورګان توهینیږي، تقریږي، سپکاوی ورته کیږي، هغه کورنۍ لورګانې معمولا درس نسی ویلی، معمولا له بریاو او موافقتون نه وروسته پاتې کیږي، معمولا د عقب ماندګۍ او د وروسته پاتې والي لامل ګرځي، دلیل ګرځي، او هغوی معمولا هغه ډول چې باید په خپل ژوند کې وځلیږي یا پرمختګ وکړي یا خوشحاله اوسي یا نیکمرغه اوسي یا په آینده کې په ټولنه کې سم سهم او سمه ونډه واخلي، هغه ونډه او سهم متاسفانه نسي اخیستلی.
وخت زموږ په ټولنه کې ښځې ته په کمه سترګه کتل کیږي او اهمیت نه ورکول کیږي. څنګه کولای شو چې د ښځو په وړاندې دغه نامناسب عملونه اصلاح کړو؟ په خپل ښځې د ښه ذهنیت په جوړولو کې کوم نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکاري د حقوقي مسایلو او ښځو د برخې فعالې فرحت صافی سره مرکه کړي.
په لومړي سر کې راته وایست چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي؟
متاسفانه دغه مشکلات ټول د موږ تاسو جامعه کې ډېرې دي، او دا ډېری د نارینه پورې اړه لري، ځکه چې هغوی د سم ټول مشکلات د نارینه له خوا نه دي، دا د موږ ورونه او خفه نه سي، دا ټول مشکلات د موږ خاطر، ځکه د هغوی ډېری کیسونه دي چې موږ چې بررسي کوو هغه ټول د موږ ورونه له خوا نه ښځو ته بې احترامي کیږي یا د هغوی ته سپکاوی کیږي یا هغوی ته بد خبرې کیږي یا په بد سترګه ورته کتل کیږي. متاسفانه یو مور په کور کې د مور په سترګه نه کتل کیږي، د یو مزدور په سترګه کتل کیږي د خپل د خاوند له نظر او د خپل د اولادونو نظر او د خپل د خسرګنۍ له نظر او دا ډیر سخت زیان د جامعه ته ځکه چې یو مور کله چې مشکلات ولري د خپل اولادونو نسي تربیه کولای او امغه عقده اس کله یو جلی یو ماشوم چې اندسه عقده ای لوی سي خپل د استعداد د شګوفایي پاره نسي کولای چې کوخه کړی هغه امغه عقده ای ځوان مختوري او دغه د جامعه ډیره جامعه مشکلات پخ کی
کچیر ته خزه سره بد چلن وشي او د هغه په مقابل کې تاو تریخوالی نه کار واخستل شي نو تاسو په نظر د هغه پر روان به څومره غیزه ولري
دا زخت ډیر منفی غیز لري خزو او د کورنۍ چارو کې ځکه چې یو مور کله چې د سی آرام روان ونه لري او دغه سی وقته لوي سوي بي دغه خپل ماشومان ته نسي رسیدل او سم نسي تربیه کولای هم دغه مشکلات دي چې بیا یو بل جنې هم د سی جامعه ته تقدیم کیږي چې هغه هم د سی رواني او مشکلات د جامعه د فشارونو لاندې دغه اس کله نسي کولای یو خمر او نسي کولای یو خخور او نسي کولای یو خکارمد یو خزه په کور کې وسی نو دغه ټول مشکلات د کورنۍ په پوری الا لری چې باید په دې کې ډیر فوکس وشي ځکه چې کچرتي منګ د ماشومان په تلقین او په زاورودي لوی کو هغه اس کله نکي چې په ځواني کې او په زالتوب کې په اجتماع کې موثر تمام شي
یو خزه د انسان په توګه کوم حقوق لري چې هغه ته باید نارینه پاملرنه وکړي
د کورنۍ چارو دغه ټول به د خزو حقوق باندې پوهسي ځکه چې د خزو حقوق د خدای له طرفه وازه سوی ده او موږ کچیر د خزو حقوق تر په خول اندی کوو موږ د غټه اشتباه د جامعه کورنۍ ته او د ټول خزو ته هغه وخت کې د سميږي ځکه چې د ټول د کورنۍ غړي اول په اول د کور د فامیل هم دغه نظر تغییر سي چې د خزو حق لري او دا د ژوند حق لري د تحصیل حق لري د خپل د سرنوشت تعیني دور و حق لري طرفان د خزو او د نارینه حقوق مرزونه تعین شوی ده نو د دې په خاطر دا یو ډیره اړینه خبره ده چې په کور کې خزه باید حقوقي لحاظ نه دا باید ورته احترام موسی ځکه چې مدني حقوق کې راغلي ده کله چې د خزو ته توهین کیږي او د خزو کارونه ته ارزښت نه ورکول کیږي دا ډیره مشکلات جامعه مخ ته کوي د دې په خاطر ځکه چې په قران شریف کې راغلي چې کله خزه ونه غوړي بچی ته شودي ورنه کی دا د دغه مور او د دغه خور حق ده چې خپل بچی ته شودي نمر کوي او خوند دغه حق نه لري ورته چوي چې دغه بچی ته شودي ورکه د خزو حق ډیره جګه ده په اسلام کې
د حقوقي مسایلو او خزو فعاله فرحت صفوي وچی په ټولنه او کورنۍ کې د خزو د انساني کرامت په وړاندې د بد سلوک حقوقي ته د نه احترام او د اصلاح لارو چارو یې خبرې کولې په پای کې ویل شو چې د خزي شخصیت ته احترام او حقوقي ته په خسترګه کتل په ټولنی سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې حقوقي ته د ونډې ورکونې سبب ګرځي خزه ټولنه جوړوي او خزه د چي له وجې سالم او پرمختللي انسانان رامنځته کیږي نو د خزي شخصیت او کرامت ته په احترام کتل لازمی او ضروری ده د نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
چی شي اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې د کمپاین ورځې په خیریت در باندې تیر شوي وي لدې روز سبا د نتایجو انتظار کوو راشمیرنه به پیل کیږي بیا به پاکی رای لمردارو بیلیگی بیا به پاکی رای شمیرل کیگی بیا به د شکایتو کمیسون ته لیږل کیږي هغوی به پاکی له ناپاکو بیلوي دا نو ډېر اوږد داستان ده که مو سوا غوږ ورته ونیسئ د خپرونې په پیل کې مو د پوډریانو له سرباشي سره مرکه کړې ده وای ورئ د پوډریانو خاغلی سرباشي انتخاباتي کمپاین څنګه در باندې تیر شو
ډېر خراب باندې تیر شو نما ورور ټول پوډریان مصروف وو شام پوډرس کولو ته وخت نه درلود
ولی تاسو کوم کاندید درلود که څنګه
نه کاش که مادر لو دلی اوز با بریالی و زکا چه مون 3 میلیون پودریانیو او خیلی اتفاقم لرو نو پا 3 میلیون خودمون کندید خب نره کامیابی دا
داغا خورختی هوایی نو پا چشی مصروف هایی
پا کمپاینی جلسو که بو نان بلا یو کندید سرا روانو سبا بلا بل کندید سرا نما رو را خیلی غریبی هم پکی وکره
چنگ غریبی هم پکی وکره؟
خو کندیدانو ده سری سر 500 افغانی را کولی
شعرو نمون ورکول کنه؟
او اما رونا پشوار نپویدو خود چیغی موحلی شپیناکون موحل بیرغون مخوروال
یوازی د کابل پا غندو که مبرخه غیستا که بل سای هم بولی
نرد ما رورا ولایاتو تا یام بولو ده ولایاتونو مزدوری زروانه و که بلندی زای ورغلو او کنه حالتا با مخبل کسان ورخبر کرل
تاسی پا ولایاتونو که هم ملگری لاری؟
طول ولایاتونو لمونگ دک دی چه نظره بونه که
نه نظر خون واقع ده خپل هر سات و چوی او دوده کوی
او پا خودای نگا خور اختیا وی امدن چل ده چه نه نروغا کی گونو
هو نوست بس کوی
نوست با مزی کو نا پا کمپین که موچه پیسی گتلی پا دیبن نشی کو چی بیا با انتخابات سو وقت وی؟
چالور 5 کال روست بایی که نتایج سیو
او کنو سی بیا با سکیگی؟
بیا ولی سر انتخابات کیگی؟
ایده نلوری اندا خود خود زیر را بانده وکا
ولی؟
خو بیا با مو کندیدان کمپاینی خوندو تا بوزی او پیسی برا کی؟
نو دازل خو کمپاین نکیگی؟
نو بیا خود غر کو بار کرو چلا دی گتلو پیسو سری چاتو کو مون خو مجھے بخوا پسان گی یو زلیا کولا اوزی پینگل زلیا کو
خوام دا غبی باکی کوئی چیم دا موال دا
ریختی آوائی چلار شما واقع نورم خبر کم چی نشی کمی کی
هو زد لار شامل گری دی خبر کم اوزی با لارشم دی انتخاباتو حال با معلوم کم
گورا کدی ده مونگ نشایان ولی دل و تا اوه چه طول پللن ده جلسه تا راشی گورا یاد ندی و نوزی خا
خا انتخابات چی وشول نو ډیر کاندیدان او داغوی لومړی ماون او دویم ماونم د خیال پلوونو له وهل خلاص شول او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېدل د یو لومړی ماون کور ته مو بیایو څنګه په چرت کې ناستې
هیس ما ویل رئیس مو ډیر سرزوره سړی دی چې هر څه مې ورته وویل چه کم قوی تیم تا تیر شا وی نمانه لی خپلا سالور کسانم نلری و بیا کلک ده چه چا تا نتیرهگم هسی لمره ماون شوم
نو چه ماون شاوی نوید سبدی کریو تو چا پیجندلی او سام خیروسی که چه لمره ماونی کری او خلکو او پیجنده اکسونه دی چاپ شول پا تلویزون که کارا شوی
او لیوانه که کم قوی تیم تا تیر شوی وی نو چه هستم نوی شوی سفیر خو کیدم ټول کور به میرا سره بیول او قرار قرار به په بهر کې ایشونه کول او اخر به مو د غزه تابعیت هم اخیسته
ولی او جاینه سو
نه پوهیږم ځان دومره غټ ورته ښکارېده چې تا به ویل ټوله دنیا په ده پسې روانه ده
نو اوس به څه کوي
هېس تر یو څه وخته خو به دې ته په تمه یې چې نتایج معلوم شي او چې نتایج معلوم شول بیا به نو مړ سټ کور ته ځي مونږ یې ورسره تباه کړو پرون دوهم ماون هم وویل چې طلایي چانس یې له لاسه ورکړه کنه اوس به دواړه د مقام او څوکۍ خاوندان شوي وو دا څو میاشتې واسې د پاچۍ خیال پلوونه وهل
ما خو هغه وخت هم درته وویل چې هسې خیال پلوونه مه وهه نشي کامیابېدلی
خو ما ویل چې په اخر کې به کوم ګټونکي ټیم سره یو ځای شي
زه تا خو اوس هم کوم تاوان نه دی کړی لا ګټه دې هم کړې ده
څه ګټه مې کړې ده
دا دومره وخت چې زه د زیرې موټر کې وګرځېدې باډیګاردان درپسې وو چکرونه دی وهل خلکو چک چکی درته وکړي دا لکه چې تا ته حساب نه ښکاري غریب سړی وی دا شیان دې په خوب کې هم نه ولیدلی
دا خو رښتیا وای خو دا هر څه ډیر ژر تیر شول اوس نږدې دی چې هماغه پخوانی عادي سړی شم
زه ښه دی موږ به د هم له هغه بې ځایه سیاستونو خلاص شو حق و نق به دې په هر یوه وربړچ وهل او ویروو به دې ځان له رئیس جمهور هم غټ درته ښکارېده
ښځې اوس دغه خبرې راته کوي ه
هو وای کوم سړی د اوښ په پچه وخود بخارا یې ولیده تم دوه ورځې د دروغو لومړی معاون وې ځان در نه ورک شو آن خبرو او کړو وړو دې هم تغییر وکړه
ما تا ته زړه خالی کو او تا دومره ترې جوړه کړه
د ما زړه هم ډکو ما هم خپل زړه در باندې تش کړه خدای هر څوک ویني بیا هغه مره قدرت او مقام ورکوي
نو یعنې زه د دغه مقام وړ نه وم
زه خو وایم که د رښتیا د رئیس جمهور لومړی معاون شوی وي نو نور خو پرېږده چې چونګکې به دې هم سرچپه نال کړې وې
ولې
بس خو ما ولیدی هر څه دې بدل شوي وو لکه بیخی یو بل څوک چې اله اوس هغه خپل حال ته راغلی هغه هم چې تمه دې وشکېده
لیونۍ کېږم شاید اوس هم غټ سړی شم
ولې
خو د کمپاین په وخت مې له یو مترا کاندید سره پټې اړیکې درلودې او هغه ډاډ راکړی چې که نور څه نه وو ولسوال خو دې مقرروم د خیره
زه شکر دی چې جمهوري ریاست دې په ولسوالۍ بدل شو که ولسوال شي غوږونه به هم درنه بېغمه شي ځکه چې یو ځل لاړې بیا له ویرې تر بل کاله نشي راتلی
بېغمه شه اوس هغه ولسوالان نه دي چې وظیفې ته لاړ شي اوس په کورونو کې ناست دي بېغمه خپل معاشونه اخلي
اوس دغه برک شیرم واوري
خارونه بیا را تنگ شول خارونه بیا را تنگ شول او تراشه زیات شوه نه غلوی واټونو تنگ تونلونه جوړ شول وای تلاشی کو چې چیرته بم تیر نکی خارونه تنگ شول وای خطر زیات شوای او زمونږ ټول عمر په همدې ویر تیر شو خارونه تنگ شول وای خطر زیات شوای او زمونږ ټول عمر په همدې ویر تیر شو په دغه خوږ وطن کې لغمو ډک وطن کې خارونه تنگ شول کراچۍ ولاړې نه پیاده رو ته پاتې او نه واټ خالی دی دا بې څښتنه خار دی چې هر چا هر څه وکړل څوک پوښتنه نه کا خارونه تنگ شول کراچۍ ولاړې نه پیاده رو ته پاتې او نه واټ خالی دی دا بې څښتنه خار دی چې هر چا هر څه وکړل څوک پوښتنه نه کا خارونه تنگ شول په چکونو موانعو باندې په بې نظمیو بیروبار او ټیل ماټیل باندې خارونه بیا را تنگ شول په تلاشیو باندې خارونه بیا را تنگ شول په تلاشیو باندې
دا خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد حیا اوریاخیل او زه سنا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4 یو اویا کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3